جهانی او نړیوال غورځنګ ډیر په اسانه سره پیلولی شي. زموږ مشران ددا خواست وکوي چې پښتنو ته چې تاسو شپاره وکوي. نو دا
وګورونکو بیا هم ستړي مشي تاسو د مشالې ډیو خبرونه وري دا وخت په خبر کې د ګرمې 3 بجې شوی د مشالې ډیو د غړي په خبرونه کې ز اصرار لمومن تاسو قربایم روانه غړي کې بواوري چې د بلجیم په سرخه برسلز کې روانه د ناتو په غونډه کې د افغانستان راتون کې پړه څه مهمه پریکړه شوی دا به هم وري چې پاک پوز ویل دي چې د جنوبي وزیرستان یې لاشرخه خو څخه پاک کړل دي د دې تر څنګه نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې ورته مجید بابر ته چې د سات تازه خبرونه تاسو ته در ووروي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی په جاپان کې زلزلہ راغلی دا او دغه سیمه دا وخت د 100 میټرونو لوړو د اوبو د سپو له کبله تباهي سره مخ ده. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو منځ ته ختی شوې دي چې په دغه ډول ځان مړ او درې وسلوال وجلې شوې دي. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر درخان هوتی وایي چې د دې ځوان لخر سره به حکومتي مرستې جاری وي او د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د انګلند او د بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جاپان په شمالي برخه کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده. دغه برخه د بحر الکاهل په غاړه پرته ده. دا مهال د 100 میټرونو لوړو د اوبو د سپو له کبله د غسیمه تباهي سره مخ ده. د جاپاني ټلویزیون ان ایچ کی او د نورو نړیوالو ټلویزیونونو د جاپان په دغه برخه کې په لارو کوسو کې د اوبو د لوړو لوړو سپو منظرې ښایي چې ټرکونه، موټرې، لوړې لوړې ودانۍ او کښتۍ د ځان سره په مخ کړي دي. اف پی او رائټر خبر ایجنسی ته یې غواهانو ویل دي چې کله د زلزلہ د مقامی وخت مطابق 2 بجې راغله نو ودانۍ تر 100 منټو پورې لړزولې. تر دا مهال فکیوشیما او اوناهاما خارونو ته سخت زیانونه رسیدلې دي. د سرخار ټوکیو سره نږدې د ناریټا او سیندای هوایي اډې بند شوې دي. د ریل ګاډو تګ راتګ هم بند شوې دي او ځینې ایټمی بجلی ګرونه په خپل بند شوې دي. د ټلویزیونونو د منظرونو تر مخه د تیلو صفه کولو په یو کارخانه اور لګیدلې ده. خلک د کورونو په چتونو ولاړ دي او په لارو کوسو کې اوبه بهیږي. د دې زلزلې نه پس اوس هم د زلزلې وړې وړې جټکې روانې دي او د سونامي یعنی په بحر الکاهل کې د سپو د لوړېدو خبرداري نورو هیوادونو یعنی تایوان، انډونیشیا، فلپاین او د امریکا ریاست هوایي ته هم غځولې شوې ده. په دې اړه د جاپان وزیر اعظم داسې وویل:
We will secure the safety of the people of Japan and in order to minimize
موږ د خلکو خوندې ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولست وایم بیدار اوسئ، محتاط اوسئ او د رپورټونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او موږ د جاپان ولست وایو چې په دې غړې کې د صبر نه کار واخلي.
And we ask the people of Japan
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خطه کې 2 فوجیان او 3 وسلوال وجلې شوې دي. نور حال زموږ همکار سیلاب محسود را کوي.
د شمالي وزیرستان سروې کې سب ډیویژن په سیما بار واند شې د امنیتي فورسز او طالبانو په منځ کې هغه وخت جګړه وشوه چې کله د امنیتي فورسز سرتیرو په سیما کې سرچ اپریشن یا تلاشي کوله. د پولیټیکل انتظامیا یو چارواکي هم د پېښې په خلاف وکړلې او زیاته یې کړه چې په مړه شوي کسانو کې 2 د امنیتي فورسز سرتیري او 3 طالبان شامل دي.
د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د ادیزو امن لخر سره به حکومت هر قسمه مرستې کوي. پیښور کې د ادیزو د پیښې د جوبل شو کسانو د پښتنې نه پس حیدر هوتی د پیښور په لیډرینګ هسپتال کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل:
امن لشکر نے قربانیاں دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لشکر قربانی ورکڑی دی او د هغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم د هغوی کردار ډیر مهم دی او حکومت د خپل پرس پوره کولو پترس کی د هغوی سره مرسته کړی ده. هغې ته هغه ټولې مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي، خو بیا هم کچری د امن لشکر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي. دا زموږ ذمہواری ده،
هر قیمت پر حکومت ان کو پوری کرے گی، یہ ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے.
فرانس او برطانی د لیبیا حکمران معمر قذافی پر ضد مخالفین د سیاسی ډلې په حیثیت د پیژندنې خبره کړې ده. بلخوا حکومت د مخالفینو پر ضد عملیات تند کړي دي. د فرانس صدر نیکولای سرکوزی او د برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډه یو خط کې ویلي دي چې د قذافی رژیم په خلکو کې باور له خپل لاسه ورکړی دی او اوس وخت راغلی دی چې اقتدار پرېږدي. د لیبیا شخړه به د یوروپایي هیوادونو په ایجنډه وي چې نن د بلجیم په ښار برسلز کې د دغې هیوادونو یو غونډه کیږي. بلخوا د قذافی مخالفین در اسلانو په سیمه په شاشوی دي او راپورونو تر مخه حکومت په مخالفینو بمباری کړی ده. د قذافی زوی سیف الاسلام قذافی 13 ورځ ویلی حکومت د مخالفینو په ضد د طاقت استعمالولو ته تیار دی او هیواد د شمالي برخې بیا خپل ولکه کې اخیستې ده. سعودي عرب کې راپورونه وایي چې د راپورونو تر مخه سعودي عرب کې حکومت د شیعاګانو په مظاهره ډزې کړې دي. عیني شاهدینو رایټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي دي په سلګونو شیعاګانو په کایف ښار کې د حکومت پر ضد مظاهره کوله چې پولیسو پرې ډزې وکړې. خبري اژانس د سعودي کورونو چارو وزیر د خلی ویلي چې پولیسو هغه وخت ډزې وکړې چې کله مظاهره کوونکو په یو پولیس افسر برید وکړه. په پیښه کې دوه مظاهره کوونکي او یو پولیس والا جوبل شوی دی. د افغانستان شمالي کندوز ولایت امنیه قمندان عبدالرحیم سید خیلی په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د کندوز ولایت والی محمد انور وایي پیښه تیر ماسخوتن د ولایت د حمام حاجي میرې په سیمه کې رامرته شوې ده. په پیښه کې یو شمیر پولیس والا هم جوبل شوی دی. اوس د کرکټ یو خبر. د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې دا مهال د برتانیې او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال د برتانیې لوبډله بیټنګ کوي او د اخیرنی خبرونو پورې د دوی درې لوبغاړي په 850 منډو سوځېدلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالې ډو نو اوریدل. په روانه غړي کې بعد د رپورټونو تفصیل اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې په برسلز کې روانه د ناټو په غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څه مهمې پریکړې شوې. دا به هم واورئ چې د پاکستان پوځ وایي چې جنوبي وزیرستان یې له شرخوخو څخه پاک کړی او زر به پرمختیایي کارونه شروع شي. ولې د دغه سیمې سره تعلق لرونکي د پاکستان د سینټ یو غړی وایي
هلته د اپریشن د ختمېدو لپاره دوی له زاره د وانو پیش کوي په تصویرونو کې او په میډیا کې دا دروغ دي. دا غلط پروګرام څنګه اپریشن ختم شوی دی؟ زه به حیثیت سنیټر خپل سر ته نه شم تللی.
په پاکستان کې ډاکټران وایي چې د زنو د ویانو د نشټوالي له وجې د خراب معیار د ویانې کارولی شي.
پټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې باغی کې نه په پاټا کې دي او دا غي غټه وجه دار چې موږ ته اته ماشومان ته رسایي نشته.
اوردونکو اوس د خبرونه لومړی رپورټ. پیپلز پارټي د سند سانګي د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد نن د سند په ټولو صوبا کې د احتجاج اعلان کړی دی. د احتجاج د اعلان وروسته نن کراچي ښار کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچي نه د مشالړو خبريال ظفر کرمی په رپورټ کې راکوي.
د پیپلز پارټي مطبوعاتي مرکز کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د یاتسوی ګوند د سند صوبې مطبوعاتي څانګې مسول شرجیل میمن وویل چې حکومتي ادارو د مشرانو د ټاکنې کار د حکومت آئینی حق دی. نوموړي وویل چې تیرو وختونو کې هم عدالت د سند صوبې سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په دار راځړولی وو او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ته یې معافي ورکړې وه. شرجیل میمن زیاته کړه چې د سپریم کورټ لخوا د نیب د مشر د ادارو سینشا د ټاکنې د فیصلې خلاف ٹول صبح کے احتجاج کبھی
اور اس احتجاج میں پورے سندھ میں مظاہرے ہوں گے.
دی وای په دې احتجاج کې بعد د سیند په ټولو صوبه کې مظاهرې کیږي. دا به باثباته مظاهرې او لاریونونه وي. د اسمبلی ټول غړي به د اسمبلی د غونډې په مهال په مټو تورې پټۍ تړي او د سیند اسمبلی نه تر های کورټه پورې به ټول غړي پیدل لاریون کوي. د پیپلز پارټۍ د چارواکو د غونډې وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نامعلومه وسله والو ډزې شروع کړې چې له وجې یې ښار کې ویره خوره او کاروبارونه بند کړی شول. د ریسکیو د سرچینو په وینا د تېرې شپې راهیسې تر اوسه د ښار په ماړیپور، لیاري، لی مارکیټ، اورنګي ټاون او کارادر په سیمو کې د نامعلومه وسله والو په ډزو څلور کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره د اخوډب په دې پیښو کې څلور د سورلو بسونه هم سوځول شوي دي. د سیند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا پولیسو ته ویلي دي چې ښار کې د اخوډب په پیښو کې ککړو عناصرو په ضد دې سخته کاروایي وکړي، خو بیا هم ښار کې ویره شتون لري او ترانسپورټران خپلو ګاډو چلولو ته زړه نه ښه کوي.
زما نوم فضل رحیم دی او ډرایور یم. ګاډی چلوم، مزده چلوم. نن دا ولاړو دغه چې بیګا ګاډي سیزلې دي، 20 نمبر هم سیزلې دي، یو خان کوچ سیزلې دي، ان مې اورېدلې دي. نو په دغه یاره باندې زموږ لکونو روپو ګاډي برباد بشي، اسې دغه وجې نه ولاړو. د یارې نه دی اډه کې تقریبا 60-70 ګاډي دي، خو وتل یو هم نه دی دینا، ټول ولاړ دي. بس دغه چلی نو دی لس نور ګړبړی به زور د ګاډو نه وباسي. نن خو یاره ډیره ده، اوس وایي دغه جمعې مونږ وروسته سنی طریقو والا دي، څوک دي هغې به احتجاج به وباسي، بیا کېدی شي نور ګړبړ زیات شي. دغه وجې مونږ آرام سره ولاړو دلته، تلې د اډې مو ختمې شو، کور کې صحیح نه او مونږ ولاړو دغه شانتې مجبورې نه
د ښار نام نه وزې ته په کتو سره د سیند صوبې د تعلیم وزیر پیر مظهر الحق د نن دپاره تعلیمي ادارو د بند ساتلو اعلان کړی دی او په تعلیمي ادارو کې نن ترسره کیدونکي امتحانونه یې ځنډولي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه روانه ده. نننۍ ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې شوې. دا مهال زموږ همکار بشیر غواخ په برسلز کې موجود دی. بشیر غواخ، ستړي مشي.
ډیره مننه اصرار کور مودم.
بشیر غواخ، په غونډه کې تاسو هم موجود وئ، څه مهمې پریکړې شوې دي؟
اسرار، نن چې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده، د افغانستان د امنیتي حالاتو د څېړلو او د بهرنیو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیت د سپارلو په موضوع پکې بحث کیږي. دا غونډه پرون شروع شوې وه او ناټو ویلي چې تر 2014 کال پورې، تر اخره پورې به د دوی رول یوازې د ملاتړي ځواک په شکل وي، نه د یو جګړیز ځواک په شکل. او هیله کیږي چې نن به د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د ناټو د دفاع وزیرانو او اساف د ځواکونو سره په دې غونډه کې هغه ولایتونه په ګوته کړي چې په لومړي مرحله کې به یې امنیت چارې د بهرنیو ځواکونو په ځای افغان ځواکونه په مخ بیایي. جی اسرار،
بشیر غواخ، تاسو ویلي چې نن به د افغانستان د کومو ولایتونو واک چې کومه دی هغه به لومبې سپارل کیږي افغان ځواکونو ته، نو په دې اړه خو تاسو ته معلومات نشته؟
رپورټونه خو داسې دي، دلته رپورټونه داسې وایي چې د هرات، بلخ او کابل ولایتونه داسې دي چې هغه به په لومړۍ مرحله کې امنیت چارې به افغان ځواکونه په لاس کې اخلي، او د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار چې کوم دی هغه به هم امنیت چارې به افغان ځواکونه اخلي په لاس کې. خو موږ چې کله د ناټو او د افغان چارواکو سره دلته خبرې وکړې، هغوی نه دا رپورټونه تاییدوي او نه یې هم ردوي، داسې په منځ کې ساتل ده. نو د غونډې تر اخره پورې به دا فیصله کیږي چې آیا همدغه ولایتونه دي او که په دې کې به څه کمی زیاتې راځي. دا خبره تر هغې وروسته کیږي، نن د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن د غونډې په سر کې په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پرمختګ کړی دی او دا هیله مند چې تر 2014 کال پورې به د دې جوګۍ چې امنیت په خپله غاړه واخلي. دوی ویل چې اوس هم 50% عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي، چې له دې معلومیږي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې تر 2014 کال پورې د امنیت.
بچی ګواخ، په لنډو ټکو کې راته وایي چې د پوځي سپارنې نه علاوه، د کوم امنیتي سپارنې نه د هغې نه علاوه نورې څه داسې مهمې پریکړې شوي یا مهمې خبرې شوي د افغانستان په اړه باندې، که په لنډو ټکو کې راته وایي؟
تاسو ته مویل پرون د غونډه چې و دا پرون شروع شو او پرون د لیبیا په موضوع باندې به خبر کې دي. نن افغانستان ته ځنګل شوی نو تر دې دمه کومه داسې ځنګړې فیصله نه ده شوې، خو پرون د موږ چې کله د ناروې د دفاع د وزیر سره خبرې وکړې هغه دا ویل چې د پوځیانو د روزنو په برخه کې باید ډېر کار وشي او همداسې د ملکي ادارو د ښه کولو په اړه باندې هم باید ډېر کار وشي، ځکه چې خلک باید باور پیدا کړي په خپل حکومت باندې.
ډېره ډېره مننه بشیر ګواخو د موږ سره د بلجیم د سرخار برسلز نه چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې په اړه یې موږ ته هرلا راکوو چې نننۍ ورځ کوم ده هغه د افغانستان ته ځانګړې کړې شوې. دغه رنګ د افغانستان ځواکونو ته د امنیت سپارنې په اړه به نن خبرې کیږي. د دې تر څنګ نورې هم یو شمېر پریکړې به کیږي. تاسو د دې معلوماتو لپاره د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د پیښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې دوه ورځې وړاندې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول، خو د دې سیمې عام خلک او امن لخکر غړي وایي چې حوصلې یې اوس هم اوچتې دي او د خپلې خاورې ساتنه به په هر حال کې کوي. بلخوا حکومت څخه د امن لخکر د مرستو غوښتنو په هکله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتی ویلي دي چې حکومت به له امن لخکرو سره هر ممکن مرستې کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
دا چې د دې پیښې نه پس د ادیزو په عاملس او د ادیزو په امن لخکر سره اغیز پریوتی دی. په دې لړ کې مې چې کله د ادیزو د امن لخکر مشر دلاور خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل،
الحمدلله دا زمونږ رقم موصلی ډېرې اوچتی دي. دا زمونږ باندې سپیل حمله نه ده، دینه مخکې مونږ باندې حملې شوې دي، سوسایډ هم شوې دي، ریموټ کنټرول بمونه هم خلاص شوې دي. او دې شیزونو سره زمونږ حوصله انشاءالله نه کمزوري کېږي. زمونږ او طالبان کوم مطلب داغي داخلي جر دي حملې سره به خلکو حوصله خراب شي. نو زه ستاسو په وساطت باندې دا ویم چې هغې په دې باندې نه پوهېږي، ناپوهه دي، دې سره خلکو په دا کې نور هم شدت راځي. انشاءالله دا به تاسو ته په دې اتلس ورځې کې معلومه شي چې انشاءالله غیب بده زموږ په لخکر کې نور هم انشاءالله شدت راغلي.
د ادیزو په ادیره کې مې یو سپینګری ولیدو چې زوی یې په دغه چاودنه کې وژل شوی و او هغه د خپل زوی د قبر په غاړه ناسو. هغه مشال ریډیو ته وویل،
زما نام انور احمد او د دې کلي اوسیدونکی یم. زه تقریبا 22 کال عمر دی او واده مې ولکړی و. دې مخته بس مال سرول راویست او دې غوایې دا خوا پرېښو، دې خوا رالو جنازې له بس جنازه کې داسې کیس وشو چې بس دې هم پکې والوت. بار خبر ہے منہ خود کوپر پر نظر گور اسلام سر کے اسلام کے خدا شیر نشتہ چیئر اسلام کے سڑے جنازہ کئی منظی کئی اور بل راضی دا شکار دے اور سر کئی چ نور صبر بار خبر حکومت مسقم نہ کہ
ادیزو پہ خادو خیل کری کی پیو جماعت کی ڈیر شی خلق د عبد المجید د پلار د فاتحې لپاره راغون شوی وو. عبد المجید مشال ریډیو ته وویل،
زما والد سب جی ټیچر وو، ګورنمنت سکول کې پرائمری سکول کې ټیچر وو، پرمننت ټیچر وو. زموږ بس په دې عزیزه سات په دې حال باندې شکر دی الله تعالی نه لګ لګ شکر دی، باقی الله خیر لري او زموږ را دی خی مضبوطی ان شاء الله. ان شاء الله پسته کې بنا ځواني مګو خلاف موږ خو نه تړلی یو او خو مضبوطی و وسلیمو دی ورته هی برابرې.
ارشاد چې د امن لخکر غړی دی او د ادیزو په چاودنه کې ماما وجل شوی دی، هغه مشال ریډیو ته وویل،
اوس دې دماغه کې مې ماما شهید شوی دی، هغه د مخکې خودکش حمله کې مې والد سے شهید شو، حاجی علی احمد نوم یې. هیڅ فرق نه پرېوتې، لکه څنګه مخکې ولاړو داسې به همیشه انشاءالله ولاړو. هغه پورې چې کومه پورې طالبان دې نه ختم شوي نه، ما هغه حوصلې مو چته دي. حکومت پہ پورا خبر دے خو اس طرح مدد پہ نہیں کرے خبر دا پتہ چې دې متنو کې دې کافل کې پراتې او خزینې ورته معلوم دی. خو هیڅ کوشش واپس نه کوي، کله لخر والے سره کوشش کړي کړي حکومت دما خې سم داسې دغه نشته چاري بس لاس پی وای بچ سره کوي لخر کوي حکومت لا اوسه پوه سم نه کوي او کاوت کوي او مرسته مل اثر نه.
د ادیزو قامی لخر د حکومت نه سر ټکوي او وایي چې د حکومت په وینا مونږ د لخر جوړ کړي وو، ولی اوس حکومت د دوی سره ملاتړ نه کوي. په دې لړ کې د ادیزو د قامی لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل،
دا دلته زموږ په کوم باندې حکومت د طرفه ماټر ګولې راتلې او بدلته غورځېدې نو یو کور کې غورځېده او هغه کې درې کسان پکې شهیدان شو، درې پکې زخمین شو. موږ په سبا باندې پولیس لین ته لاړو، موږ دغه ځی پورې منډه وایي شپې سیب ته لاړو. زموږ کاشف عالم زموږ شپې هغې ته موږ وایي چې بھائی په موږ باندې دا ماټر ګولې تاسو ولې راولې؟ نو هغې وویل چې که تاسو لخکر نه جوړوئ نو روزانه په تاسو دغسې ماټر ګولې در غورځيږي. نو څه دغه حالات موسم هم کې خپل یو جذبه وه د قوم د خورې چې مونږ وکتل چې دا خلک مدلې دا د اسلام هم دشمن دي، پښتون هم دشمن دي، د ټولې دنیا دشمن دي. نو په دغه جذبه مو په مونږ کې نو هغه جذبې په واجب باندې او د حکومت دغه زور په واجب باندې نو مونږ لخر دغې په وینا باندې جوړ کړی. مونږ سره جی دا وعدې کړی وي چې تاسو ته به ګاډي ملاویږي، دغه تیل به ملاویږي، هتھیار به ملاویږي، کلتوس به ملاویږي، او تاسو ته به دی کنه لکه مخکې به د ټریبل والا د ملکانو ته یو اعزازیه ورکولې، در دې پورې مونږ ته تاسو ته به اعزازیه ملاویږي، تاسو لنګر انتظام به هم کېږي. نو دغې پورې وعدې مونږ سره دغه پورې کړی وي، او دغې نه وروسته مونږ سره یو وعده مغې نه ده پوره کړی.
ولید خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لیریرینګ روختون کې د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د ادیزو د قامی لخر ستاینه وکړه او د دوی سره د مرستو جمعنه هم وکړه.
امن لشکر نے قربانیا دی ہیں اور ان کا کردار نہایت ہی اہم.
امن لخکر قربانی ورکړی دی او د هغوی کردار ډیر مهم وو او اوس هم د هغوی کردار ډیر مهم دی، او حکومت د خپل پرس پوره کولو په ترڅ کې د هغوی سره مرسته کړې ده. هغه ته هغه ټول مرستې رسول شوې دي کوم چې ممکن وي، او اوس هم چې زه تاسو سره خبرې اترې کوم هغه ته مونږ وسله رسولې ده. د هغوی سره خصوصي او ریګولر پولیس ځوانان موجود دي. خو ولې د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو وینئ په پیسرآباد کې چې کومه پیښه مخې ته راغله، په حقیقت کې دا محل مونږ په حالت جنگ کې یو. په مکمله توګه به حالات هله برابر شي چې کله په ټوله منطقه قابو اومندل شي، خو بیا هم کچري د امن لخر نور څه ضرورتونه وي نو ضرور به په هر قیمت هغه حکومت پوره کوي. دا زموږ ذمہواری ده،
هر قیمت پر حکومت انکو پوری کرے گی، یہ ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے.
غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼې کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو ورشه.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خپرونه اورئ. پاکستانی فوج ویلي دی چې سویلي وزیرستان یې د شرخوخو څخه صفا کړی دی او اوس به هلته په پرمختیایي کارونو لاس پورې کولی شي. د پاکستانی پوځ د دعوو ته د سیمې خلک، د پارلمان غړي او کارپوهان څرنګه ګوري؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل دا رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوې خبرپاڼې تر مخه سویلي وزیرستان کې شرخوخو ماتې خوړلې ده او هلته حکومتي عملداري په ځای کړې شوې ده. د پاکستانی پوز یو جګپوړي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوزي اپریشن وروسته د سیمې نه کړه کړه خلک بیرته راستنیږي او دلته اوس ترقیاتي کارونه پیل کړي شوي دي. دې کارونو کې یو ایس ایډ او متحده عرب امارات د پاکستانی حکومت کومک کوي. دې کارونو کې د انګور اډې نه وانا پورې کلومیټر سړک، د جنډول نه مکین پورې سړک جوړول، ګوملزام ډیم، وانا کیډیټ کالج، سکولونه، پولونه او د وانا گریډ سټیشن خکول شامل دي. د پاکستانی پوز د دعوی په حق لا چې کله مشال ریډیو د سویلي وزیرستان د سینیټر مولانا صالح شان او پختل، نو هغه د دې خبرونو تردید وکړو چې ګنې بې کوره شوی خلک بیر تخپل استی متاستنیږي. نو مول زیاتوي
پروگرام
څنګه آپریشن ختم شوی دی. زما حیثیت سینیټر خپل سو ته نه شو تللی، زما مشر نه شي تللی هلته. څنګه آپریشن ختم شوی؟ چې آپریشن ختم شوی دی، آپریشن خو چې ختم شي زما خپل ملک دی، زه به زما لوی واړه ټول تللی شي. که دا با حیثیت یو نماینده د کوم هغه نه شي تللی، آپریشن څنګه ختم شي؟
بلخوا د پوځي او دفاعي چارو کارپوه او متقاعد پوځي بریګیډیر محمود شاه وایي چې د شرخوخو خلاف کامیابی یو طرف ته، لوی کامیابی دا ده چې دغه امن پزه وساتلی شي، او د دې لپاره د پوز سره سره انتظامیه له هم کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي. کله چې مشال ریډیو د سویلی وزیرستان د یو اوسیدونکو نه د پوز د بریا د دعوی په حق له پوښتل، نو هغه وی چې الله دې وکړي چې دا دعوه حقیقت شي او دوی بیرته خپل کورنو ته ستان شي. د سویلی وزیرستان یو اوسیدونکو نور خان وایي
ټول ملک شدا صد پچار او خاص کر د مشو خپل وزیرستان د کنه چې وزیرستان د خپل داسې یخ کی کنه چې میډا به غیر انګوړی کولای تر مختل بچی دي زورت چې بدبخت دي ستاسو وزیرستان نه ولید کنه. نو خدای دې زرد سره دې رولی حکومت میډا بار بار اپیل کنه، بار بار چې مذاکرات بندې شي، کله څو طریقې بندې شي، کنه چې خدای دا کیسه په خیر کو او موږ خپل وطن ته واپس شي. کنه
د یادونه وردا چې حکومت او پاکستانی پوز په کورما، مومندو او باجوړ ایجنسو کې او د غرنګ په ملکن ډیویژن کې هم د شرخوخو د ختمېدو او د حکومتي عملداري داوی کړی دي. خو ولې لږ مدرستو دغه سیمو کې بیا شرخوخو سرونه راپورته کړي او خلک د دغه سیمو نه بیا پکړه کولو مجبور شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروئ.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوې غیر دولتي ادارې پلډاټ لخوا په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ او د سینټ غړو هم ګډون درلودو. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال فرحات چنوري د پیښور نه نور حال کوي.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو غیر دولتي ادارې پلډاټ لخوا په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ او د سینټ غړو د ورلد هیلت ارګنایزیشن، یونیسف او د فاټا سیکریټریټ چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پولیو کمپین کامیابولو لپاره د قبایلی پارلیمنټیرین مرسته اخیستلو او د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د دوی په رول لوبولو باندې خبرې اترې وشوې. په دې مهال د یونیسف پروګرام سپیشلیسټ ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته د دغه غونډې د مقصد په حقلا وویل.
په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوي چې په هغه کې نه په فاټا کې دي، او دغه غټه وجه دا ده چې موږ ته هلته ماشومانو ته رسائی نشته. موږ د فاټا پارلیمنټیرین اوستو چې د زموږ سره په دې کې تعاون کوي او موږ ته هغه علاقو ته چې کوم ځای کې تقریبا دونیم لاکن لپاسه ماشومان دي هغه د رسائی د لپاره زموږ سره اخلاص وکړي چې موږ ماشومان ته پولیو قطره ورسو.
په قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د فاټا پارلیمنټیرین د رول په حق لا سینیٹر حافظ رشید احمد مشال ریڈیو تا صدا سی وائل.
پولیو مہلک مرض دے، پولیو یو خطرناک مرض دے، اور ډیر د تشویق خبر ده دا چې په پاکستان کې د اضافه چې کوم تا نقشې او خو درې شوی اضافه او رس پر رس باندې کیږي. نو زه دا غنم او دا سوچ کوم چې ډیر خبر نه ده، دا زمونږ لپاره ډیر د پریشانه خبره ده. نو د پارلیمنټیرین خو چون کې عوام سره تعلق دی، برای راست تعلق دی وسره، نو زه دا وایم چې عوام د ټول زیات نه زیات آگاہی ورکی، عوام سره خبرې وکړي، میټینګونه په دې حوالہ باندې وکړي، بر لیول باندې په پارلیمنٹ کې په دې حوالہ باندې خبرو.
د یادونه وړ ده چې په قبایلی سیمو کې د امنیت خرابې وضع او فوزي عملیاتو له امله د پولیو د ټیمونو لرې پرتو سیمو ته د نه رسېدو په وجه په کال 2010 کې 4 کیسونه مخې ته راغلي وو او په روان کال یعنی 2011 کې 9 کیسونه رامنځته شوي دي چې غونډه شمېره یې 3 جوړیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کھلاڑی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبیږي،
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت د چا سره یاری کوي
او میدان به سوګړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اوردونکو، مشال ریډیو شیبه په شیبه تاسو ته د نړیوال کرکټ کپ په اړه په خبرونو او رپورټونو کې د کرکټ په اړه باندې معلومات درکوي. دغه رنګه تاسو چې کوم دی اوس هم اوریدل شي چې اوس په نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د چاچا ترمنځ مقابله روانه ده. نو د دې هر څه لپاره به واورو د مجید بابر نار د سات لنډیز لنډ خبرونه په پېښور کې شوې دي. درې نیمې بجې
د جاپان په شمالي برخه کې د 3.9 زور زلزله راغلی ده. دغه برخه چې د بحر الکاهل سمندر په غاړه پرته ده، دا مهال د 100 نه د لوړو د اوبو د سپو له کبله تباهۍ سره مخ ده. اوبو د ځان سره ټرکونه، موټرې، کښتۍ او لوړې لوړې ودانۍ په مخ کړې دي. شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 2 فوجیان او 3 وسلوال وژل شوي دي. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د دېزو امن لخکر سره به حکومت مرستې جاري ساتي او د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې دا مهال د برتانیې او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده.
لړ خبرونه مو د مجید بابر نو اوردل. اوردونکو، د روستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره پروګرام مو پر ماسته تر شوتنه هم لرو. خوس یو رپورت ته ورزو. د امریکا د کانګرس غړي او د کامی امنیتی چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ ویلی چې د امریکا په پرمختګ کې د دې هیواد مسلمانان لوی ونډه لري. خو د اندېښنه څرګنده کړې چې القاعده اوس هم پر ځنو امریکایي مسلمان ځوانانو ټینګار کوي چې د ترګرې پیښو ته یې وهڅوي. نور تفصیل په واشنگټن کې د مشالېډو همکار هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پارلیمان کې د زیارت پورز د دغې ادارې د قومي سلامتی د چارو د کمیټې لخوا د اوریدنې پیوی غونډه را جوړولو. په امریکا کې میشت مسلمانانو کې د تندرو مذهبي افکارو د خپرېدو او دغه مسلې ته د امریکایي مسلمانانو د ټولنې د غبرګون په موضوع د سیړنو د یوې لړۍ پیل شو. دغه ځانګړې غونډه کې د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د هغه امریکایي مسلمانانو د کورنیو غړو هم ګډون وکړ چې په وروستیو کې د امریکا دننه د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ ګرځول شوی دی. غونډې ته په خپلو سرګندونو کې په کانګرس کې د نیویارک ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند نماینده او د قومي امنیتي چارو د کمیټې مشر پیټر کینګ وویل د دارنګ پلټنو په ترڅ کې به هڅې وشي د امریکا متحده ایالتونو په خاوره د ترهګر بریدونو مخه ونیول شي.
At the overwhelming majority of Muslim Americans
ما په بار بار ویلی د مسلمانانو امریکایانو یو پراخ اکثریت خلک دي څوک چې زمونږ په هیواد کې مرستندویا ونده تر سره کوي، ولی مونږ په بازو حقایقو سترګې هم نشو پټولې. لکه د زینو رپورټونو معلومات چې خایي په سلو کې 15 امریکایي مسلمانان د چا عمرونه چې د 1929 کالو تر دا منځ دي کولی شي د ځانمرګي بریدونو په تر سره کولو کې مرستې وکړي. دا د ټولنې هغه برخه ده چې القاعده د استخدامولو په هڅه کې ده.
القاعده is attempting to recruit.
پیټر کینګ هم دغه راز زیات کړه، القاعده په امریکا د یوې لوی حملې کولو توان لاسه ورکړې او ځکه نو په امریکا کې په قانوني توګه د میشت مسلمانانو د دې هیواد پر ضد کارولو هڅې پیل کړې دي.
As we approach the 10-year anniversary of the September 11th attacks.
څنګه چې موږ په امریکا د سپتمبر د بریدونو د لسو کالو پوره کېدو په لور روان یو، موږ نشو کولای د هغه ویرجنې ورځې یادونه هیر کړو. موږ باید له دغه حملو وروسته د ګډو کوششونو ترس کې القاعده او د دې نظریه لا د ماته ورکولو خپل کړي لوزونه یاد کو.
and its ideology.
بلې خوا ته بیا د امریکا د کانګرس په تاریخ کې په لومړي ځل منتخب شوی یو مسلمان غړي کیت الیسن د کانګرس د قومي سلامتیا د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو خبرو کې د یادې کمیټې تګلارا د امریکایي قدرونو پر ضد بلله او یره سرګند کړه چې یوازې مسلمانانو امریکایانو ته تندرو ویل به ممکن د امریکا سلامتیا د لا جدي ګواښ سره مخ کی.
We need to conduct a thorough, fair analysis.
موږ له پکار دا چې یو هر الخیزه او پاکه صافه سیړنه وکړو او د زیان لامل ونه ګرځو. نن چې زه سګورم نو دا دغه معیارونو برعکس یو عملیه ده. د کې هیڅ شک نشته چې ځنې وګړي چې مسلمانان هم پکې شامل دي د خطرناکو ترهګرو په زمره کې راځي، خدا دا چې دا سو تنان دي نه چې ټولنه.
These are individuals, not entire communities.
د کیتل سن سرګندونو تبیا ورته خبرګون د مسلمانانو او امریکایانو د اړیکو د کونسل په نامه د یوې ادارې مشر نهاد ایواد په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وخولو چې وی ویل د مسلې ته په عمومي رنگ ورکولو باید د امریکایي مسلمانانو ګرد ټولنه ګرمه اونګر ګرځول شي.
His approach is going to radicalize.
پیټر کینګ چې سرنګه د مسلې ته ګوري د هغه سره بزوان کول بنسټ پالنې پلو مخو کی. هغه ځوان کل ټولنې او حتی چې نړۍ ته یو غلط پیغام ورکوي. دا هغه پرنګ دی زمواري سوکې خاوند باید زمونږ قومي سلامتیا ته په پام سره د یو زموار اپروچ سره د دې مسلې سیړنه
وکړي.
په ان حال کې بیا د یو شمیر مذهبي او مدني حقوقو د سازمانونو مشرانو هم د امریکا په پارلمان کې د امریکایي مسلمانانو د مذهبي تندرو وګړو په توګه د ورپېژندلو هڅې تر انتقادونو لاندې راوستي چې وایي په ترس کې به په دغه هیواد کې د میشتو مسلمانانو ژوند ل یو لړ ستونزو سره مخ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واردل، په جاپان کې تر لوی زلزلې وروسته په بهر کې سونامي راغلې ده چې لکهبل یې ډیر زیان ویره څرګندېږي. د دې ترڅنګ په نړۍ کې یو شمېر هیوادونو ته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په دې هیوادونو روسیا، تایوان، انډونیزیا او استرالیا شامل دي. د جاپان د زلزلې او د سونامي په اړه زموږ همکار پامیر ساحل دا رپورټ جوړ کړی دی چې د جاپان د ټلویزیون د یو خبريال په غږ پیلېږي.
Looks like a tsunami has been engulfing.
په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونه، گاډي، کشتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. په ځینو رسنیو کې د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي، خو لای پخلای نه کیږي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دې د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي.
We will secure the safety of the people of Japan and in order to minimize
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولسته وایم، بیدار اوسې، محتاط اوسې او د رپورټونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او موږ د جاپان ولسته وایو چې په دې غړې کې د صبر نه کار واخلي.
And we ask the people of Japan.
حالت په جاپان کې د ان ایچ کی ټلویزیون د زلزلې ټکانونو خودلې دي او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالې هم خودلې دي. پر دې محل ټوله سټوډیو لرزیدا.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د ان ایچ کی ټلویزیون له نړیوال سرویسا رپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونه محسوسو او زه چې دا محل خبري کوم نو د سټوډیو دننه برکی بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
Subduction
جاپان د دوو ځمکنیو کاسو په منځ کې پروت دی. په حقیقت کې جاپان د شمالي امریکا پر ځمکنۍ کاسې پروت دی. د شمالي امریکا کاسه د جنوب پر لور ځي او همدا هغه ځای دی چې جاپان پکې پروت دی. د لویدیځ په لور د آرام سمندر کاسه ده او دلته د شمالي امریکا او د آرام سمندر کاسې له یو بل سره جنګیږي، نو ځکه په جاپان کې تل زلزلې راځي.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro Mashal Radio to be will che tar de zalzale urusta ba la nur takanun ham razi.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
Da yaqini khabar da che nur takanun aw nur zalzale ba ham razi. زه دا فکر نه کوم چې د دې نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي، کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا له دې هم زیاتې مودې کې داسې زلزله په جاپان کې راغلي وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پونتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تسونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی، په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د تسونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو وارې تسونامي راغلي دي او دا ټکی تسونامي هم د جاپانۍ ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته تسونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2,13,000 کسان وژلي ول.
دا د مشال ریډیو همکارو پامیر ساحل چې په جاپان کې د راغلي زلزلې وروسته په بهر کې د تسونامي په اړه یې معلومات درکول. اوس یو هم یو کورنۍ ریپورت لرو. په پاکستان کې ډاکټران وایي چې په دغه هیواد کې د زنو د ویانو د نشتوالي له وجې د ځایي کبنو د خراب معیار د ویانې کارول شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل په دې ریپورت کې راکوي.
په ملک کې که یو خوا ډېرې دوایانې په ګران نرخ خرڅول کېږي، نو بل خوا بعضې دوایانې یا خو په بازارونو کې نشته او یا نقلي خرڅول کېږي، چې له وجې ګڼ شمېر مریضانو صحت ته هم خطر مخې ته کېدای شي. د اسلام آباد دواخانو کې کارکوونکي کسان وایي چې په ملک کې د زیاتو دوایانو ډېر کمی دی او د دوایانو زیاتره مقامي کمپنو او د حکومت پام نه لرلو له وجې ډېرې نقلي دوایانې هم خرڅول کېږي.
پرولون ڈیپٹس تنی او گلیکسو تیرکسین گولے یا دغه سے نور دوایان اکثر اس ناراضی او د دې لوجه بیا چې کله مقامی کپنو دوایان روغړو نو هغه اکثر صحیح نوی. حکومت لپکار دی چې په دغه کپنو نظر اوساتی او د باقاعده اپروول رستو دی د دې دوایانو د خرڅولو اجازه ورکړي.
بہت سارے لوگ ان سے میڈیسن بنا رہے ہیں، گورنمنٹ نے ہر کسی کو اجازت دی ہوئی. تو
ملک کی ڈیری کمپنیاں نے دوایان جوړوي او حکومت هر چاته د دې اجازت ورکړي دی. ته هم پته نه لګي چې کومه دوایي صحیح ده او کومه غلطه. موږ خو زیاتره د نړیوالو کمپنیونو دوایانې راغواړو، خو چې کله د مقامی کمپنۍ دوایي راشي نو بیا پته نه لګي.
د دوایانو نشوالی او نقلي دوایانو په اړه چې کله موږ د دوایانو تقسیم کوونکي ادارې ډی ایس فارما غړي شکیل احمد نه وپوښتل، نو هغه ویل چې زیاتره نقلي دوایانې په کلو کې خرڅول کیږي.
بات یہ ہے نا کہ باہر کی میڈیسن ہم بیچ نہیں سکتے، منسٹری ہمیں آرڈر نہیں دیتی باہر کی بیچنے.
باہر ہے ودن جوڑ کے شوی دوایانی مونگ خرسولی نشو، زکہ چی دا صحت وزارت مونگ لا دا دی اجازت نرا کیوی. باقی نقلی دوایانی خوپا کلو کے زیادی خرسی گی، زکہ چی حال تے سوک تپوس نکوی او دا تعلیم دا کمیل وجہ دا حاغ زی خلکو تا دا صحیح او غلط دوایانو پتا ہم نلگی.
دا نقلی دوایانو پا انسانی صحت سا اثر کے دیشی پا دے اڑا دا خیبر ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر توصیف احمد مشال ریڈیو تا وائی.
معیار دوایانه جوړی کړی دی دا و چې کوم کیمیکل فارمولا وی نو هغه هم هغه وی چې کوم ډاکټر پرسکرایب کړی وي خو هغوی چې په کومه طریقه دا جوړ کړی وي نو هغه د دې دومره طاقت لري نه چې هغه د مرض خلاف کار وکړي نو چې مریض دا ګولۍ وخوري نو هغه خرچه هم وشي او دوایي کار ونه کړي مرض هم هغه شان پاتې شي داسې کېږي چې اتم جراثیم وي هغه کې ریزیسټنس پیدا شي ریزیسټنس مطلب دا دی چې هغه باندې بیا دا دوایي کار نه کوي لکه موږ د دوایي ووایو هغه لاړ شي واخلي مونږ دوایي واخلي خو هغه کې نقلي واخلي پته ورته ونه لګېږي چې مونږ واپس راشي پیشنټ نو بیا مونږ هغه ګوره مرض نه ټیک شوی نو مونږ تپوس وکړو تاسو ولې دوایي نه خوړلې مونږ ته دوایي ما خوړلې نو هغه ټیک شوی نه مونږ چې پته ولګو نو هغه دوایي بیسې کړي نقلي
د دوایانو نشوالی او د کمې په اړه چې کله مشال لیډیو د صحت وزارت نه پوښتنه وکړه نو هغې د سوالونو ډډه وکړه او وی ویل چې په دې لړکې مونږه سپریم کورټ له جواب ورکو او کوم مطبوعات له انیس اجمل مشال لیډیو اسلام آباد
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وې څه درک ونه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزل مخ چې پخیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
وس واره رسیدلې د 19 پروګرام پر مات څه تیر شو وتنه په دې پروګرام کې تاسو د پاکستان دننه د جنگ ځپلو خلکو غمیزي اوري نوراتي چې باورو دا ور د پروګرام قربا عبد الحی کاکړ لچا سره خبرې کړي
په ما څه تیر شو وتنه
عثمان خان دا سره توسه چې په سواد کې یو سفر هغه د طالبانو غراغه بیا فوجي اپریشن او سخت تر دې لمخه یو تاسو خپل شخصا هم زورولی یا زوریدلی تاسو وای تاسو اول څنګه وزوریدی
خپل ځکه د سواستو آرت اند کلچر اسوسییشن په نوم باندې ملګرو زموږ یو اداره جوړ کړی ده موږ د خپل آرت او د کلچر د پرمختګ او دغه ودی دغه د تحفظ لپاره کار کوو نو په دغه مت کې چې کم دا یرغل راغی نو هغه زیات چې کوم ټارګټ کړه او کوم زیات نقصان چې ورسېد زمونږ کلچر ته او زمونږ ادب ته زمونږ تعذیبي ورسو ته ورسېدو موږ ضرورت محسوسو چې په دغه مت کې دنیا ته ټولې نړۍ ته خپل آواز ورسو او د خپل ثقافت او د خپل تهذیب د تحفظ لپاره ابلي ګامونه پورته کړو نو په دغه مت کې مختلف وختونو کې داسې شوي چې کله د دمکیانو په شکل کې کله د ټلیفون په ذریعه باندې دمکیانې
عثمان خان یعنی تاسو سوای چې هلته چې کومې تهذیبي ورسېوي یا تاریخي ورسېوي هغه په نشه سو او د هغه په نتیجه کې تاسو راپور تاسو کله د دې یو دغه راکې چې یعنی څنګه دغه تهذیب یا دغه تهذیبي ورسي یا د تاریخي آثار چې دي هغه کوم کوم او څنګه پناښو
په جان آباد ملم جن روډ باندې د منګلور نه طالبا چې داسې په 7 کیلومتره کې وزه ده الته د بودا د ګوتم بود یو ډېر لوی استیچو ده چې زما د معلوماتو تر مخه ده د بامیان د بودا نه پس زمون په دې سیمه باندې تر ټولو لوی استیچو ده نو هغه ته د پډرل باندې پای کې شروع کړ شو بارود پکې ډکړ شو هغه د بارودو په ذریعہ باندې واول زول شو هغه مجسمه دا هغه نه پس بیا مختلف زګونو کې چې کوم زمونږ لرغونی آثار دي زبر مثال د سید شریف ستوپا درکم چې سید شریف ستوپا په کالج کالونه یې خېسته کورونه ورته یو محله ده الته کې یو ستوپا دا باغې باندې د یرغلګرو د خلکو داسې کوشش وکړو چې دا غي ستوپی ورانی کی او هغه کې د ماشومانو په د ګراوند په نوم باندې دغه یو د هکو چې دلته کې موږ ماشومانو لپاره پلی ګراوند وکړو، خو د اصل هڅه چې وانو هغه دغه ګراوند جوړول نه و، ځکه چې نور هم داسې ډېرې ځمکې شته چې هغه باندې ګراوندونه جوړېدای شي او دغه مسله په خیال کېدای شوه. خو په خصوصیت سره د دې غرض چې وو هغه دا تعذیبي ورثه ختمول و، چې کوم دا د اشوکا پیریډ یو ډېر لرغونی ستوپه ده او ډېر زیات ښه آثار دي په ډېر ښه کنډیشن کې، د هغې څو ستوپې ورانې کړی شوې. نو ما خپل ذاتی خبر داسې وکړ چې متعلقه حکامو ته په هغه وخت کې چې کوم د حکومت داسې ډېر زیات عملداري خو نه وه، خو د فوجي حکامو ته ورسره پولیس ته، او بیا ما زه راغلم په خپله ما د دې صوبې د کلتور د منسټر اخن شاه سره په وخت کې خبرې وکړې، هغه مې خیمانی را کړو چې موږ به دا تحفظ ورکو دې ته، خو هغه شانتي ونه کړه شو، بلکې د اوسه پورې د اثارو ته حکومت ته طرف نه داسې ډېره توجه نه ورکړې شوې.
عثمان ولسیار، یعنی داسې حالاتو کې چې تاسو د طالبانو په مقابل باندې د تهذیبي ورسو د تحفظ یا د ژغورلو لپاره راوچت شوي، نو تاسو د دوی ترمنځ اول کله سره مخامخ شوي چې دوی تاسو ته ویلي وي یا تاسو داسې احساس کړی وي چې دوی نه غواړي چې ته څنګه د دې ژغور داغه مخه نیول دوی غواړي؟
دې کې وړمبي ځل داسې شو وه چې سلطان نوم یو کمانډر ما ته په ټلیفون باندې داسې وکړ چې ته دا کوم عمل کې دا د لرغوني آثار یا داسې زونه ساتل چې دي دا د کوپارو نښې ساتل دي، نو دا په اسلام کې منع ده، د کوپارو نښې به موږ ورانو، نو ته به د دې خپل عمل نه خلاص شي. او د دې کلتور او یا د دې موسیقي چې هغوی کوپر ګڼله، موسیقي د تحفظ یا د بوتانو د تحفظ د دې آثارو د تحفظ لپاره به هېڅ قسمه خبره نه کوي. هغوی سره په ټلیفون باندې خو خبرې نه شوې کېدی، بس څنګه به وخت کې چې مناسب کېدی شو هغې ته مو چېره او زموږ تعذیبي آثار دي، خو هغې تعذیب سره دې سره هېڅ احاطه نه لرله، بلکې دغه تباه کول غوښتو. خو د هغې د دغې خبرې سره چې ما خپل دغه جدوجهد د خپلو ملګرو زمونږ ونه درو، دغه هڅه مونږ جاري وساتله چې مونږ دې ته تحفظ ورکړو، خپلو متعلقه حکامو سره او د دې ذمه دارو ادارو سره د رابطو وکړو. د هغې په نتیجه کې بیا د هغې په دویمه ورځ باندې زه په خپله یو سکول استاد هم یم، نو هغې زمونږ سکول ته راغلو، د مانکوټ ګورنمنټ پرایمري سکول دی، او د هغې د مخنې زه په خپل د هغوی سره چې کوم ګاډی وه هغه ګاډي کې زه اوچت کړم او سترګې راته وتړلې. نو بیا یو ورځ ورسره وم، سبا ته بیا راغوښتې وم.
یعنی کله چې تاسو وتښتولې، نو د تښتېدو په وخت کې تاسو چیرې وساتلاسته؟ وهل ټکول یا څه دغه خو نه و؟ څه تاسو رې څه روایت
وهل ټکول خو نه شوي، خو داسې زورنی او داسې چې ذهني طور چې کوم تار چرې هغه وشو. بیا د دوی زموږ مینګور کې یو ځای دی چې هغې ته به دوی سپینه ماڼۍ وي، یو هلته یو لوکل زموږ د علاقې یو شتمن سړی و، د هغه یو لویه ماڼۍ وه، هغه دوی په زور قبضه کړې وه او هغې کې خپل یو عدالت لګولی وه. هغه عدالت کې به د دوی مشر د رشید لالا د هغه نه نوم و چې هغه پوجي حکامو دعوه کړې ده چې مړ دی، خو له اوسه پورې تصدیق نه دی شوی. نو د هغه بیا د دوی په دغه عدالت کې یا د دوی چې دغه کم شی جوړ کړی و چې دوی ورته عدالت وي، نو هغې کې به ناست و، بیا هغې ته هغه فیصله تللې وه. نو هغه فیصله خو په وخت سره بیا نسم چې زموږ د پښتون روایت چې څنګه طریقه کار دی، زموږ د علاقې مشران ملګري ملګري هغې په هغې کې انوالو شو. نو دا حد پورې بیا داسې شوه چې په هغه وخت کې مونږ هلې ځلې کولی هم نه شوې، نو مونږ ورسره دغه ومنله چې مونږ داسې عملي ګامونه په هغه کې نه شو پورته کولی، په خپل خو نورو ادارو ته به خپل خبر رسو، آواز به رسو. نو هغې سره مونږ ومنله چې بس داسې عملي طور به مونږ په دې باره کې بیا ډېر څه نه کوو، ځکه چې مونږ کولی نه شو، او خپل آواز مونږ په هغه وخت کې بیا رسو مختلفو ادارو ته.
چا نو داسې راته وویل چې عثمان ولسیار، چې په داسې حال کې چې تاسو بیا خوشې سوئ، یوه شپه ځان سره وساتئ، نو هم په دې ځای باندې ستاسو خلاف کوم ګامونه هغه ودرېدل که نه، نو بیا نور هم په تاسو باندې څه برید یا پرېشر یا دباو یا په بل شکل کې تاسو ته تاوان رسولو کوشش سوئ؟
دغه نفس یو ځل داسې شو چې هغه هم د دغه شریف توپ حواله باندې چې مونږ خبرېدو چې دوی خپل دغه آواز رسائی دی ادارو پورې د نورو پورې د میډیا په ذریعه باندې، په خطونو ایمیلز په ذریعه باندې، نو دا هغه نه پسته بیا یو ځل نوټس را لېږل چې ته شرعي عدالت ته حاضر شه. او دغه دوران کې بیا دغه اپریشن شروع شو، زمو په خپل راو دغه کراچۍ کې موږ د جماعت مشرانو د نورو د دې طرف نه سیدایت چې د دې دی دا کوم کار چې شروع کړو، هغه چې کوم خلکو د دې شرعي عدالتونو ته تللي واپس بیا ژوندي نه دي راغلي، هغې د وجې نه زه مجبور مشران ولېږلم کراچۍ ته، نو زه بیا کراچۍ کې وم یو دوه میاشتې د هغې کار چر د وجې نه.
نو دې نه علاوه په تاسو باندې یعنی برید سوی یا حمله سوی یا د وژل کېدو کوشش سوی؟
خدا زمونږ کور چې نوم دغه سید شریف څو پاتې کوم ځای کې ده سره نږدې دی نو دغه مالا خسته کور نه کوم نو زما سره زمون ملګری شوکر شراف چې یو ښه آرکیټیکټ انجینیر دی او ښه دانشور دی ما هغه د هغوی په آفیس کې ناست نو ماسخوتن چې مونږ هلته نه راووتو نو هغې زه د خپل کور د لارې سره مونږ یو بل نه جدا کېدو نو هغه خپل ګاډي کو زه خپل ګاډي کوم دا هغه ځای سره ما باندې یو فایر شو نو هغه کې ګاډي خو زما روډ باندې لګېدل خو زه په خپله باغه کې بچ شوم دغه یو کوشش شو
نو عثمان ولا سیاره په دې ټولو حالاتو کې به ست انسان یا فیملی ستا خاندان ستا ماشومان نو کوم احساسات زه خطا سو تیرې دی
خو ظاهر ده چې څنګه دغه شانتي حالت یې نو هغه کې د مو خو له کواز د فیملی او د ملګرو سچې وطن دغه صورت حال او د پښتنو د وطن نشي حالت ته تاسو زیات پوهیږئ چې کله په تیری کې یو سره په دې عمل نو جن پازابی کې نو ټول محله ټول لس ور سره پازابی او په خصوصیت سره د خپل کورنۍ ممبران افراد چې کوم دي ماشومان په خصوصیت سره هغه ډېر زیات تر تر کېږي ځکه چې زما په کور کې خپل راسې ذمہار بند بل نو خپل ماشومان خپل سکول ته به واپس راولم دا غي سره بیا دا یار او مو چې موږ د ماشومان په چادای بار نه شو کولای چې موږ ماشومان پر ښه کې ولې سکول ته یا تا کې بیا د کور نه پکې به کوری شو چې په کراچۍ کې ما تاسو ته مزه ته وشه دم نو زمونږ دلته مشران او زنانه خويندې رونه د ټیکنیکل وغه چې څومره دي دا د مستقل عذاب نه وضعیت نه تیرې دي ځکه چې بعضي واقعیت داسې شي چې کم خلک د علاقه نه به کور شي نو په نور پروتو علاقه چې کوم ځای کې بوسیدو کراچۍ کې یا په خبر کې مردان کې نو انتم به داسې واقعیت شي چې هغه د دې تهاجر د امنو ښکار شي نو هر وخت چې بدغه یې رواي مشران سره مونږ سره په خپل مو چیرې په چا باندې شک به په هر چا راتلو چیرې دا دې عمل سره مونږ بیا مخشود شو نو نوې توان به راوشي چې کم از کم لکه خپل ذات اهمیت خو دومره نه ګړو خو چې کم आवाज مونږ نورې دنیا ته رسول غواړو نه आवाजونه به کچر د نورم داسې کوشش کوي چې د شانتي ورسي نو هغه به هم داس کوي چې
نو عثمان ولا سیار سب دی وخت کې نتا سوې چې د سی فشارو نو تاسو ما شومان یا ستا مېرمن چې کوم دا غ په دی باندې خبره واچي تاسو له داسې یو فشار سره ویری سره یو تختونی سره او د مرګ له دغه سره د کوی نو غو به څه تاسو تر دی عملو څه به ول
بس دا خو وو چې بس ما شومان او د زنانو خو زمون په وطن کې بس جړا ګولا یې نور راغی نه زیات به څه کول شي فکر خو وسره ډیر دی اتی او آی کې داسې چې کله زب د اورو کې کور کې نو مونږ زمون د محله کې سب مشران دا ولزما په کور باندې ډش لګیدل چې خبرو د دنیا ځان خبرول نو هغه غیر موجودګي کې هغه هغه کور نه هغه د ډش انټی نمبر راکوځکړه دومره یو یا راو د تر هغه نه بیا ماشومان هم د نه ګڼل چې موږ دلته کې کور کې بلې کې پاتې شو نو هغه کې دا زما مشران چې کوم دي نور پلار مې نور خوندل نه هغه پاتې شو زما ماشومان زما کور والا تبرني نو هغه ما په سی راو کراچي ته
نو دی کراچي کې تاسو کوم ژوند کولې نو هغه څنګه وو یعنی هغه د سواد په مقابله کې هم پر سکونو سمو کنه التکیم بیا تاسو ادم سفرې له تکلیفونو سره مخامخ وي
دا تکلیف خو ډیر زیات دی ځکه چې د کوری کا خلک د کاروبار پر نیت هم چې کې بدلې علاقې ته تللی یا بل ملک ته تللی بل وطن ته تللی نو هغه بیا هم د ډیر ستونزو سره مخ کیږي او بیا چې په داسې حالت کې چې هغه جبري د کوری چې په خپل خوخه باندې نشي وي هغه موږ فرهګرې ښکار شي هغه کې بیا چې فینانشلی هم د پیسو ټکو دلیا ډېر مسلې راشي بیا چې چرته کې د خپل خپلوانو کار بند په کور کې وسیږي یا د کرایې په کور کې وسیږي نو خپل خپلوان هم د وخت پورې بند د کول شي برداشت کول شي غمل شي نو داسې صورت کې چې هغه سره هم بیا دا یې چې د دې بند د وژنې ممکن داسې خطرې راته خېل شي نو هغه کړه چې داسې شکل کې بند هر ځای کې څو قبلول نشي نو دا یو ډیر د ازیت جون او ډیر د ازیت جون یو وسوم دا خلکو د پاره چې څنګه به کورې جون تیرې نو دا مون چې دا بلکې تاسو دا خبره وستې مې نه اوس ملګرو د سکولې تاسو به کال نه مخکې مې چیرې مونږ د امید او د زموږ سواد خلکو کې یو کمال داشته چې مونږ د ازیت وخت ډیر زره یې راو او کوم چې دا سره تاسو بار بار یادوي نو خو نوونه کې موږ دا عمل هیر کوو بس تاسو را سره هم په دې عمل کې شریک شئ چې موږ دې ځل پر اسپرلی کې بیا دا سه خوشیوار قدم کیلو په وطن کې د خیر او د سوکالۍ او د مینې او محبت پیغام کوو
اخیری پښتنه د عثمان ولسیار هغه دا چې تاسو د څه د پاره چې आवाज پورته کړو تاریخي آثار تیزیبي آثار لرغونی آثار د دې د ژغورلو طالبان اوس نسته حکومت واک دی هلته فوج راغلی دی تاسو محسوسوئ چې د طالبانو په وخت کې څومره غیر محفوظ او تیزیبي آثار اوس دغه په مقابله کې محفوظ دي؟
په دې حوالہ باندې وکړ چې دا د مایوسۍ د حد پورې خبرو کم ځکه چې طالبانو ورانول خو چې کله آثار ورانی ورانول باندې چا تابعیا کړی نه وي مخ ته خپل یو مشن خو دې ځای ته باکوم او چې کومې ادارې د دې د تحفظ ذمہ داری دي او د دې تحفظ نور کوي نو هغه هم دغه عمل سره شریک ګڼم یو شانتي چې زموږ حکومتي دغه ادارې چې کومې د آرکایوز ډپارټمنټ سره دي یا نور د میوزیم او د آرٹ په نوم باندې اکیډمیا نه دي دوی تر اوسه پورې په سوات کې د پټرول ډیویژن کې د کلتور د ساتنې لپاره او د لرغونی آثار د ساتنې لپاره هیڅ چا هیڅ قسمه کار نه دی کړی تر اوسه پورې مختلف این جی اوز راځي مختلف ارګنایزیشن راځي هغه په هیلتھ کې په ایجوکیشن کې بیا په روډونو په کنسټرکشن کې په دې ټولو مدونو کې کار کوي خو تر اوسه پورې زموږ په ادب زموږ په کلتور زموږ په لرغونی آثار باندې پورې اسی دارې حکومتي دی او غیر حکومتي دی چې کار نه کوي او کله کله شانتي پاتې شو نو زموږ یو مسله دا ده چې دلته د قانون پاسداري نه کیږي د لرغونی آثار سره قانوني تور په 200 فوټ کې آبادی بندي او زموږ څومره لرغونی آثار چې دی هغه ټول وځه آبادی په منځ کې دي نو د لوکل آبادی ځوانان او د ماشومان چې راځي هغه د کرکټ او د فوټبال ګراوند نه جوړ کړی دي او هغه ستوپی او هغه تاریخي آثار چې دي هغه ورځ نورم د تباہي سره مخ کیږي ځینې ځایونه کې د دې آثار سره خلکو ځمکه قبضه کړې ده چې کوم لینډ مارک یا ده هغه انکروشمنټ څه کړو او په وخت باندې ما په خپل ځان ارګنایزیشن د ادارو ته رپورټ کړی دی خو تر اوسه په هغه باندې هیڅ قسمه عمل نه راځي چالش یې کړی دغه آثار چې اوس تبا کیږي نو صرف د حکومت د غوړې د وژنې سوال
پما تکیر شو وطن روختیا او درملنه